ریڈیو 360 میں پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات، معیشت اور توانائی کے شعبوں میں حکومت کس حد تک اصلاحات کر پائے گی، بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ جائزہ مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں، آخری جائزے کے لیے ہونے والے مذاکرات کی کامیابی کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق عالمی ادارے اور اسلام آباد میں سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس جائزے کے بعد پاکستان کو 1.1 ارب ڈالر کی آخری قسط جاری کی جائے گی۔ 3 ارب ڈالر کے موجودہ سمجھوتے میں سے 1.9 ارب ڈالر پاکستان پہلے ہی دو اقساط میں لے چکا ہے۔ آئی ایم ایف کے اعلامیے کے مطابق پاکستان نے نئے وسط مدتی قرض پروگرام کے لیے دلچسپی ظاہر کی ہے، جس پر آئندہ ماہ مذاکرات ہوں گے۔ دوسری طرف ملک کے مرکزی بینک کے مطابق رواں مالی سال یعنی 30 جون تک پاکستان کو 4.8 ارب ڈالر کا قرض لوٹانا ہے، جسے حکومت رول اوور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کا موجودہ مالی سال کا بجٹ خسارے کا بجٹ تھا اور ملک کو حکومت چلانے کے لیے بھی قرض کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال میں قرض دینے والے مالیاتی ادارے نئے قرضوں کے لیے کیا شرائط رکھتے ہیں اور کیا کسی بھی حکومت کے پاس ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے اتنی گنجائش ہوگی کہ عوام کے لیے بھی کچھ کر سکیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ پاکستان کے علاوہ خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیہ آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے جائزہ اجلاس کے بعد اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس پہ مزید بات کرنے کے لیے کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب، ان سے آئی ایم ایف کے مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ثاقب بہت شکریہ۔ آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ تو ہو گیا ہے، اگلے پروگرام کے حوالے سے کیا بات ہوئی ہے؟ کیا ایسے اقدامات ہیں جو اگلا پروگرام شروع ہونے سے پہلے پاکستان کو کرنا ہوں گے؟
سب سے اہم سوال یہی ہے کہ یہ پروگرام تو اسٹینڈ بائی اگریمنٹ تو مکمل ہو گیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلا پروگرام کیا ہوگا، اس کی شرائط کیا ہوں گی، اور سب کو یہ ریئلائزیشن تو موجود ہے، اس کو کامیابی تو ضرور قرار دیا جا رہا ہے کہ اسٹینڈ بائی پروگرام پاکستان نے بڑی کامیابی سے مکمل کر لیا ہے، لیکن اگلا پروگرام پاکستان کو چاہیے ہوگا، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی حالت ہے وہ کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے، اور اگلے 3 سال میں پاکستان کو 25 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہر سال رقم واپس کرنی ہے۔ ایکسٹرنل لائبلٹیز کافی زیادہ ہیں، ایکسٹرنل شاکس کافی زیادہ ہیں، اور اس دوران گلوبل انرجی پرائسز اگر بڑھتی ہیں تو بھی پاکستان کے لیے مسائل کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ اگر کلائمیٹ چینج جس کا پاکستان بہت زیادہ شکار رہا ہے اس کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو ان تمام تر صورتحال میں پاکستان کے جو شاکس ہیں، پاکستان کے لیے جو خطرات ہیں وہ کم نہیں ہوئے، اور اس کی ریئلائزیشن حکومتی سطح پر بھی موجود ہے، اور اسی لیے ایک نئے پروگرام کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف سے کہا گیا ہے اور آئی ایم ایف نے بھی اس پر دلچسپی کا اظہار کیا ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان کو کئی ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے، جس میں سب سے جو بڑی ہرڈل ہے وہ ہے پاکستان کا انرجی سیکٹر، جہاں پر کوئی 3000 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے۔ اب آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ اس خسارے کو کم کیا جائے، اور اس کو خسارے کو کم کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ڈیولپ کی جاتی ہے، وزیر خزانہ نئے وزیر خزانہ کی ٹیم کے لیے یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح کی اسٹریٹجی ڈیولپ کر کے آئی ایم ایف کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
تو اس حوالے سے ثاقب، اس حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ توانائی کے شعبے کے لیے کچھ اسٹریٹجی کی بات کی جا رہی ہے، کچھ سفارشات آئی ایم ایف کی طرف سے دی گئی ہوں یا پاکستان کی طرف سے کچھ شیئر کیا گیا ہو ایسا؟
رائٹ، اس حوالے سے دیکھیں سب سے اہم تو چیز یہ ہے کہ جو ترسیلات کا جو نظام ہے وہ پاکستان میں، جو بجلی کی توانائی کا جو تحصیلی نظام ہے وہ کافی زیادہ بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی درکار ہوگی۔ اسی طرح جو پاکستان میں جو بجلی چوری کا مسئلہ ہے وہ بہت ہی زیادہ سنگین نوعیت کا ہے، اور پھر اہم بات یہ ہے کہ پاکستان بجلی زیادہ پیدا کرتا ہے لیکن ترسیلات کا جو نظام ہے وہ اتنا خراب ہونے کی وجہ سے لوگ اس پر انحصار نہیں کرتے، صنعت کار اس پر انحصار نہیں کرتے، اور پھر وہ کیپٹیو پاور پلانٹ یعنی گیس کے ذریعے بجلی اپنی تیار کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا ہوگا کہ وہ دوبارہ سے بجلی گریڈ، نیشنل گریڈ کے ذریعے بجلی حاصل کریں اور وہاں سے اپنی پروڈکشن جاری کریں، تو اس تمام کے لیے ایک بہت بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا اہم مسئلہ یہ کہ جو ڈسکوز ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں پاکستان میں، ان میں سے تمام تر جو 14 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں تمام کی تمام ہی خسارے میں ہیں، ان کا خسارہ پورا کرنا اور اس تمام تر صورتحال میں جو انرجی سیکٹر ہے اس کا جو اس میں جو برڈن پڑتا ہے وہ عام آدمی پر پڑتا ہے، عام آدمی کو زیادہ महंगी बिजली खरीदना पड़ता
है। आम आदमी की जो आप बात कर रहे हैं, क्विकली मेरे पास लास्ट कोई 40 सेकंड्स हैं, पाकिस्तान के बजट में सोशल सेक्टर में खर्च करने के लिए गुंजाइश बहुत कम है। आलमी मालियाती इदारा हमेशा डायरेक्ट सब्सिडीज को सपोर्ट करता है, कोई बात इस बारे में इन मुज़ाकरात में?
असद, जो IMF का भी जो ऐलानिया आया है उसमें भी इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गौर किया, फिर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस किया गया है कि जो सोशल सेक्टर में जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ाया जाए। पाकिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो मौजूद है उसके ज़रिए कोई 10,000 रुपये फी खानदान की जो कफालत की जाती है, लेकिन उसको काफ़ी नहीं समझा जा रहा है। एनालिस्ट कहते हैं कि काफ़ी कम है, क्योंकि इस वक्त एक आम गरीब जो मजदूर तबके की जो तनख्वाह है वो भी 35,000 रुपये मुकर्रर फी महीना मुकर्रर की गई है। ऐसे में क्वार्टरली पेमेंट 10,000 रुपए हो तो बहुत कम है। यकीनी तौर पर इसमें कहा गया IMF की तरफ से कि इस स्पेंडिंग को बढ़ाया जाए, लेकिन वो जल्दी
स्पेंडिंग जो है टैक्स नेट जब बढ़ेगा तभी बढ़ सकेगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साकिब, आप हमें अपडेट कर रहे थे इन मुज़ाकरात के हवाले से। पाकिस्तान में महंगाई का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फार्मूले अपनी जगह, लेकिन क्या एक आम आदमी या एक आम खानदान समझता है कि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई में होने वाली कमी का असर उन तक पहुंच रहा है? अगर हम पाकिस्तान के सरकारी आदाद शुमार को देखें तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल मई में महंगाई की शरह 38% थी, जो कि मुल्की तारीख में महंगाई की बुलंदतरीन शरह थी, लेकिन साल की दूसरी छमाही में इसमें कमी आना शुरू हुई और अब गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक ये 23% तक आ गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान समझता है कि अगले साल सितंबर तक महंगाई की ये शरह 5-7% तक आ जाएगी। दूसरी तरफ मुल्क में होने वाली वो महंगाई जो गरीब और मुतवसत तबके को बराह रास्त मुतासर करती है, जिसमें खाने पीने की अशिया और तवानाई की कीमतें शामिल हैं, जिसे अमूमन सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर या हसास अशिया की कीमतों का इंडेक्स कहा जाता है, SPI में 14 मार्च को खत्म होने वाले हफ्ते में 33% का इजाफा देखा गया। पाकिस्तान में अमूमन रमज़ान के महीने में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है, इस साल भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अब की बार फर्क यह है कि महंगाई पहले ही इतनी ज़्यादा थी कि अब मुल्क का मुतवसत तबका भी बुनियादी अशियाए खुर्दनोश की कीमतों से परेशान है। वॉइस ऑफ अमेरिका की समन खान ने लाहौर में कुछ खानदानों से यही जानने की कोशिश की कि वो अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं।
अफ्तार की ये ट्रे मुझे लाहौर के इस रोड साइड होटल से तकरीबन 1100 रुपए में मिली है, जिसमें एक ग्लास दूध का है, चंद खजूरें हैं, इसके अलावा एक समोसा और चंद पकोड़े हैं, कचौरी भी हमने ली है और एक सिंगल सर्विंग है दही भल्लों की और फ्रूट चाट की। ये रकम होटल में अफ्तारी के लिए तो शायद मुनासिब हो, लेकिन सोचें कि अगर आपकी महाना कमाई पाकिस्तान में मिलने वाली कम अज कम आमदन यानी 32,000 रुपए के लगभग है तो ये सिंगल ट्रे आपके महीने भर की कमाई खा सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक फर्द की अफ्तारी है, घर के दीगर अफराद की अफ्तारी, खाने और सहरी का क्या, यानी रोजमर्रा की अशियाए खुर्दनोश। कितने रुपए आपको ये चीजें खरीदने के लिए दरकार हैं? 460 रुपए, 320 रुपए, 240 रुपए, 170 ग्राम 380 रुपए, 160 रुपए, 260 रुपए, 70 रुपए, 250 रुपए, 350 रुपए, 400 रुपए, 250 रुपए, 360 रुपए, 566 रुपए, 1,000 रुपए। ये सब वो बुनियादी चीजें हैं जो कम से कम 5 अफराद के घराने को अफतारी में एक दिन के लिए चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि किफायत चुआरी से आप इन चीजों में 2-3 रोज भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपकी जेब में कम से कम 60,000 रुपए होने चाहिए, जो कि आपकी तनख्वाह का डबल है।
गरीब के लिए तो बहुत महंगाई है, दो वक्त की रोटी खानी भी बहुत मुश्किल है।
खरीदने के लिए तो बहुत कुछ इंसान सोचता है, कल मैं आया 500 रुपया लेके तो एक एक सब्जी मिली, उसके बाद 630 रुपए बन के, वो उसमें से मैंने खीरे छोड़ के चले गया।
हर आदमी जो है ना उसकी जो पावर ऑफ बाइंग थी खत्म हो गई है।
मिडिल तो छोड़े आप, अपर क्लास वाले उनके चीखें निकली हुई
है। इस दौर में तो सिर्फ पेट ही भरा जा रहा है, वो भी नहीं सही तरह, यानी कि भरा जा रहा है, ख्वाहिशें क्या पूरी करनी है।
बच्चे का कह रहे फ्रूट चाट भी बने, दही भल्ले भी बने, पकौड़े समोसे हर चीज हो घर में, वो कह रहे कि 10 रुपए सारा कुछ मौजूद हो तो कहाँ से आएगा वो?
जो बच्चे फरमाइश कर देते हैं ना उनसे बस कम ही होता है। अगर कहना दही भल्ले बनाने हैं तो ज्यादा नहीं कम बना लेते हैं, अगर आलू की टिक्की के बना ले ज्यादा नहीं कम बना लेते हैं।
इसका यही मतलब है कि रोजमर्रा जिंदगी मुश्किल हो गई है।
पैसे की कदर नहीं है, पैसे की बहुत ज्यादा हमारे ना वो डीवैल्यू हो चुका हमारा पैसा।
बच्चों का तो पेट पालना बड़ा मुश्किल हो गया है, पहले अफतारी में बात और थी, अब तो अफतारी में बस यही है खजूर और थोड़ा सा कोई फ्रूट ले जाएं, वो भी अगर अफोर्डेबल होता है।
खसूसन घर को एक मखसूस बजट में लेकर चलने वाली ख्वातीन के लिए इन हालात में गुजारा करना मुश्किल हो गया है।
काम बंदे के लिए अफतारी करना इसको कितना मुश्किल?
बहुत मुश्किल है। ये अभी मेरा थोड़ा सा सौदा है, ये तकरीबन 1500 का।
पहले हम यही चीज 80-70 लेते थे, अब यही चीज हम 200-225 तक ले रहे हैं पर केजी।
تو یہ کتنا زمین آسمان کا فرق آ گیا نا.
کیا چیز آسان ہے پکانی؟
کیا آسان ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو دال بھی ہم لے دیتے تھے, دال بھی اب کچھ بھی نہیں بنانے کے لیے آسان. دال بھی بہت مہنگی ہے. بچے تو بڑا کچھ کہتے ہیں, پھل فروٹ ہو, ہر چیز, کریم چاٹ ہو, دہی بھلے ہو, بچے تو ہر چیز مانگتے ہیں, پکوڑے سموسے بھی مانگتے ہیں, پھر پیرنٹس کہاں سے لائیں.
ایز اے ورکنگ وومن میرے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے, تو جو لوگ جاب نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے.
شروع میں تو ایک مطلب بڑی اچھی زندگی لوگوں کی گزری ہے, مطلب یہ کہ آلو ٹماٹر سبزی کم سے کم لوگ کھانا کھا کے پیٹ تو بھر لیتے تھے, طاقت تو آ جاتی تھی جسم میں. اب تو جو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی پیٹ بھر کے, اس میں اندر طاقت کیا آئے گی, وہ کیا بوجھ اٹھائے گا, کیا محنت کرے گا.
یہ سمینہ ہے, انہیں اپنے چار بچوں کے لیے سحری سے لے کر افطار اور رات کا کھانا بنانا ہوتا ہے. گھر کے ماہانہ دیگر اخراجات کے ساتھ پیٹ بھر تین وقت کا کھانا کھانا ان کے لیے مشکل ہے.
بازار جائیں, اگر ایک ہزار صبح کو اب کھلواتے ہیں نا, تو شام تک اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا ہوگا. اس میں کچھ خاص نہیں ہے, سب کچھ عام ہی ہے. دال پکا لیں آپ, ایک پاؤ دال بنا لیں, ایک پاؤ سبزی بنا لیں. میں نے ابھی ایک پاؤ میتھی لی ہے اور اس کے ساتھ آلو, اور 200-300 روپیہ ویسے کھل گیا, تو کدھر کیا کریں ہم لوگ.
حالانکہ پنجاب حکومت نے مستحق افراد کے لیے نگہبان راشن سکیم بھی شروع کر رکھی ہے. سستا رمضان بازار, تھوک منڈیاں اور افطار دسترخوان اس کے علاوہ ہیں.
ادھر وہ راشن والے آتے ہیں, دنیا مجبور ہو کے پیچھے پیچھے وہ ٹرک والے آگے آگے, وہ جو کارڈ دکھاتا ہے, نہ اہل ہے, نہ اہل ہے, نہ اہل. اہل کون ہے پھر یہ بتا دینا حکومت میں کہ اہل کون ہے.
سستا رمضان بازار کر رہے ہیں, بڑی آسانی سے چیزیں اور سستی.
بعد میں ادھر بھی میں گئی تھی, وزٹ کر کے آئی تھی, وہ بازار سے 5-10 کا بس فرق ہے. اگر جس نے اتنی لائنوں میں لگنا ہے, یہ کرنا, تو 5-10 بھی دکان سے بھی دیکھنا چیز خرید سکتا ہے نا انسان.
بیوٹی اسٹور پہ بھی جاؤں تو وہ کہتے ہیں آپ کے پیسے نہیں لگے ہوئے, آپ کو کوئی نہیں ہے ریلیف. اور ادھر بھی آتے ہیں, دکھایا شناختی کارڈ, کہتے ہیں آپ کے پیسے نہیں لگے ہوئے تو آپ نا اہل ہیں. میری نظر میں تو مہنگائی ہے, سستا کچھ بھی نہیں ہے.
عالمی بینک کے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد 1,25,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ ملک میں یومیہ 1,000 کمانے والوں کی تعداد 9.5 کروڑ سے زائد ہے, جو کہ پاکستان کی کل آبادی کا 1/3 سے زائد بنتا ہے.
مائی تو ہماری گیس بلوں میں چلی جاتی ہے, جو گیس کے بل, بجلی کا بل, اس میں چلی. یہ تو ہمارا سامان ہے کہ پتہ نہیں بڑی مشکل سے ہم ادھر ادھر سے کر کے لوگوں کو کر کے ادھر سے وہ اپنا خرچہ ان کے کرتے ہیں.
محنت کی کمائی سے اپنا گھر بار چلانے والے کسی بھی شخص کو مہنگائی کی وجہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں. وہ جانتے ہیں تو بس یہ کہ انہیں خواہشات ختم کر کے اس مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ دسترخوان منچاہی اشیاء سے سجے یا ضرورت کی اشیاء سے, مقصد پیٹ بھرنا ہی ہے.
پیٹ بھرنے کے علاوہ بنیادی ضرورتوں میں بجلی اور گیس اور پانی بھی شاید اسی طرح سے شامل ہے. اور پاکستان میں بجلی کے شعبے کا گردشی قرضہ اس وقت 30 خرب روپے تک پہنچ چکا ہے. پاکستان اور IMF مشن کے مذاکرات میں پاکستان نے عالمی ادارے کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے مالی سال یعنی جولائی 2024 سے بجلی کے بنیادی ٹیرف کو اس طرح سے طے کرنے کا فارمولہ بنایا جائے گا جس میں صارفین کو توانائی کے متوقع ماہانہ اضافی اخراجات اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے بعد بقایا گردشی قرضے جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ماہرین سمجھتے ہیں جس طرح پاکستان میں بجلی کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں, لائن لاسز پورے کیے جاتے ہیں اور ایندھن مہنگا نہ ہونے پر بھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بلوں میں شامل کیے جاتے ہیں, اس سے بجلی کے شعبے کی کارکردگی پر مسلسل ایک سوالیہ نشان رہتا ہے. پاکستان میں توانائی کے شعبے میں آج تک اصلاحات کیوں نہیں ہو سکیں اور کیا وجوہات ہیں کہ توانائی کے شعبے کا گردشی قرضہ اتنا بڑھ چکا ہے اور بجلی کے بلوں میں مسلسل اضافہ جو ہو رہا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے بیسیکلی وہ اسی سے کہ بل پورے کر کے گردشی قرضہ پورا کیا جائے. اس پر بات کرتے ہیں سابق MD پیپکو طاہر بشارت چیمہ سے جو اس وقت ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. طاہر بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان کے توانائی کا شعبہ جو ہے ایک عرصے سے بحران میں ہے, کیا وجہ ہے کوئی بھی حکومت اس کے حل کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھا سکی؟
شکریہ. ہمیں کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہوں گی. ان میں اس طرح ہے کہ 1996 میں ورلڈ بینک کے پروگرام کے تحت فیصلہ کیا گیا کہ وفدا کو ڈی بنڈل کیا جائے اور جو اس کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, NTDC ہے یعنی کہ ٹرانسمیشن کمپنیز ہیں, اور جینکوز جو ہیں جو جنریٹنگ اسٹیشنس کی مالک ہیں, انہیں جو ہے پہلے کمرشلائز کیا جائے وفدا میں سے نکال کے, اور اس کے بعد جو ہے انہیں کارپوریٹائز کر کے انہیں 3 سال کے عرصے میں جو پرائیویٹائز کر دیا جائے. اس وقت یہ سمجھا گیا تھا کہ یہی اس کا حل ہے, لیکن نہ تو پورے طریقے سے وہ کمرشلائز ہو سکیں ان 3 سالوں میں, نہ ہی وہ 3 سالوں میں کارپوریٹائز ہو چکیں, اس لیے وہ کبھی تیار ہی نہیں ہوئیں پرائیویٹائزیشن کے لیے. لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اپیٹائٹ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ کون اسے خریدے گا اور کون اسے چلا سکے گا. ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے کوشش کی گئی اس میں اپیٹائٹ نہیں تھی, کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا, اس لیے نہیں بک سکیں, یا کچھ اور اسٹیک ہولڈرز ایسے تھے جو چاہتے نہیں تھے کہ بک جائے؟
جی یہ بھی بات ہے, یہ بھی بات ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ نہ ہی کمرشلائز اور کارپوریٹائز وقتیں ہوئیں اور اس کے بعد اپیٹائٹ بھی نہیں تھا. اس کے بعد جو یہ کمپنی ہم نے 2005 میں پرائیویٹائز کی تھی, جو اس وقت کے ای ایس سی کہلواتی تھی, اب وہ کے ای ہے, اس کے بھی پرائیویٹائزیشن کے بہت مسائل تھے اور لوگ اور حکومت دونوں ہی اس سے ناخوش تھے. یہ بھی ایک مسئلہ رہا. اس کے بعد اس میں ایک اور مسئلہ بہت بڑا کھڑا ہو گیا نان پروفیشنلزم کا. ہوا یہ کہ جب وابڈا کے ساتھ تھی تو وابڈا میں 9000 سے زائد انجینئرز اور پروفیشنلز جو ہیں وہ موجود تھے, وہ انہیں ٹیکل کرتے تھے. اب جب یہ فری فلوٹ میں آئیں تو ان کی سمجھ نہ آئی کہ کیا کرنا ہے, اور پھر جیسے کارپوریٹائز ہونے کا تقاضا ہے کہ یہاں ایک بی او ڈی بنے اور بی او ڈیز اسے چلائیں, اور جو حکومت پاکستان یعنی کہ جو مالک ہے ان کمپنیز کی, وہ اپنی جو اس پہ ریپرزنٹیشن ہے اس کے تھرو اسے مینیج کریں. تو بدقسمتی سے چلتے چلتے جو ہے وہ بی او ڈیز جو ہیں ہر چینج کے بعد مزید کمزور ہو جاتے ہیں, اور اس وقت جتنے بی او ڈیز ہیں ان کے جو ممبرس ہیں وہ ٹوٹلی نان پروفیشنل ہیں. اکا دکا اگر اس میں پروفیشنل ہے تو آپ اسے بھول جائیے. تو آپ ذرا غور
کریں. ایک چیز میں چاہوں گا اس کو انکلوڈ کرتے چلیں, آپ گردشی قرضے عام فہم زبان میں اگر ہم سمجھا سکیں, جو سرکولر ڈیٹ ہے, بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ ہونے والے معاہدے کتنے رسپانسیبل ہیں اس میں؟
دیکھیں جو معاہدے ہیں وہ انٹیلیجنٹلی یا جوڈیشیلی کبھی بھی نیگوشیٹ نہیں ہوئے, ان پہ الزام ہی رہے, اور الزام جب تک رہیں گے تو مسائل بھی ساتھ رہیں گے. اس وقت تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 70% جو گردشی قرضہ ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ آئی پی پی سے جو بجلی ہے وہ مہنگی لی جاتی ہے, اور کیونکہ آئی پی پی زیادہ ہیں اس وقت ڈیمانڈ کم ہے تو فارم کیپیسٹی چارجز جب اس پہ پڑتے ہیں تو یہ قرضہ ہی قرضہ ہے,
تو یہ پاس آن ہوتا ہے. تو سی پیک کے تحت جو چلنے والے بجلی گھروں کی وجہ سے بجلی کی پیداوار کا مسئلہ تو حل ہوا تھا کسی حد تک, لیکن چین کی طرف سے اب باقاعدہ طور پر چینی بجلی گھروں کو ادائیگیاں نہ ہونے کا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے. اگر یہ مسئلہ جلد حل نہیں ہوتا تو آپ کے خیال میں توانائی کے شعبے پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟
دیکھیں اس شعبے کو, پاور سیکٹر کو چلنا ہوگا. اگر یہ نہیں چلے گا تو یہ ملک کو نیچے خدا نخواستہ گرا سکتا ہے. خالی چینی معاہدے جو ہیں انہیں تو ایک طرف رکھیے گا. اسے چلانے کے لیے جو اس وقت بہت کمی ہے وہ پروفیشنلزم کی ہے. اب اسے اندازہ لگائیے کہ اس کے جو پاور ڈگین ہے حکومت پاکستان کی, آپ سمجھیں کہ وہ چلاتی ہے, اس کے بعد بورڈز آ جاتے ہیں جس میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ اس پہ پروفیشنلز نہیں ہیں, ریلیٹڈ پروفیشنلز. اس کے بعد جو سی اوز ہیں کمپنیز کے وہ ٹیمپرری ہیں, وہاں پکے لوگ نہیں لگائے گئے. اس میں اگر پروفیشنلزم آپ لے آئیں تو یہ جلد چیزیں درست ہو سکتی ہیں.
آپ سمجھتے ہیں کہ پروفیشنل لوگوں کے لانے سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے کسی حد تک, اور اگر بجلی گھروں کی پیمنٹ, جی جی
بہت حد تک یہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ اس وقت جو ریسیویبلز ہیں پاور سیکٹر کے وہ 2.5 ارب سے زیادہ ہیں, جبکہ اس کا گردشی قرضہ جو اصل میں ہے وہ بھی اسی کے گرد گھومتا ہے. یعنی کہ اگر ریسیویبلز جو ہیں وہ ریکور کر لیے جائیں تو یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اسے ختم کیا جا سکتا ہے. ایشو ہے نان پروفیشنلزم
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تھیفٹ اور ڈسٹریبیوشن کے لاسز کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے. بہت شکریہ طاہر بشارت چیما. وقت کی کمی, یہاں پہ اس ڈسکشن کو میں روکوں گا, اور اس کے علاوہ ہم کسی اور پروگرام میں ڈیٹیل نشست میں اس پہ بات کریں گے. پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ کی طرف سے 1.1 ارب ڈالر کی تیسری قسط ملنے کے بعد کیا پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ اصلاحات کو قرضوں کے اگلے پروگرام کے لیے جاری رکھ سکے گا, اور مستقبل میں پاکستان کو کس طرح کی اصلاحات متعارف کروانا ہوگی, اس پہ بات کرتے ہیں ایس ڈی پی آئی کے عابد سلیری. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. عابد بہت شکریہ. تکنیکی اعتبار سے پاکستان میں حال ہی میں مہنگائی کی شرح کسی حد تک کم تو ہوئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اعداد و شمار کی یہ کمی عام آدمی بھی محسوس کر رہا ہے؟
میرا خیال میں نہیں, اور شاید ابھی کچھ عرصہ یہ کمی فیل نہیں ہوگی, اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ جو انرجی کے ٹیرف ہیں, ابھی بجلی کا بل جو ہے وہ بڑھے گا, گیس کا بل جو ہے اس میں بھی اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے, اور اگر خدا خاصہ یہ ریڈ سی میں جو سپلائی ڈسٹرپشن ہے یہ کنٹینیو رہتی ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول کی مہنگائی کی شکل میں بھی سامنے آئے گا. سوال دو کہ اس وقت جو اعداد و شمار ہے وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے, لیکن اس میں اگر یہ فیکٹر ہم ایڈ کر دیں انرجی کے تو لگ یہ رہا ہوگا کہ مہنگائی جو ہے وہ شاید پہلے سے زیادہ ہو گئی اور اس کا پنچ جو ہے یہ فیل ہو رہا ہوگا کنزیومرز کو.
تو پاکستان میں توانائی کا شعبہ عام عوام کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے, کیا فوری اصلاحات ہونی چاہیے عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے؟ اس میں
تو ایک تو ٹیرف ریشنلائزیشن نا, دیکھیے بجلی کے جو جنریشن کمپنیز ہیں ان کو ہم اس لیے پے کرتے ہیں کہ ہم ان سے بجلی خرید نہیں رہے, اور صارفین سے ہم اس لیے بل زیادہ وصول کر رہے ہیں کہ وہ گیس امپورٹ ہو کے آ رہی ہے اور وہ بڑی مہنگی ہے, لہٰذا ان کو زیادہ بل دینا چاہیے. اگر کچھ اس طریقے کے ٹیرف ریشنلائزیشن ہو سکے کہ وہ بجائے اس کے کہ جو میں بجلی گھر کو دیتا ہوں پیدا کرنے والے کو بجلی نہ خریدنے کی, وہی ٹیرف ریشنلائزیشن ہو صارفین کو میں دے رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ جو ہے وہ ہوگا. سیکنڈ جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز جس کی کہ بار بار بات کی جاتی رہی ہے ہر آئی ایم ایف پروگرام میں اور ہم بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں اکراس دا بورڈ سبسڈی دینے کی بجائے انرجی میں یہ اس وقت کنزیومرز کی جو سلیبز ہیں وہ متعین کر لینی چاہیے اور ان کو جو ہے ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ دی جائے تاکہ ان کی دو وقت کی جو روٹی ہے وہ پوری ہو سکے. ابھی آپ اپنے ابتدائیے میں جو ڈاکومنٹری دکھا رہے تھے اس وقت جو منیمم ویج ہے جو پاکستان میں دی جاتی ہے اس میں تو بجلی اور گیس کا بل بھی پورا نہیں ہوتا, اور اس کے بعد مکان کا کرایہ بھی ہے, اس کے بعد بچوں کی تعلیم بھی ہے, ٹرانسپورٹ کے خرچے بھی ہیں, ہیلتھ کے خرچے بھی ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں, تو یہ سب چیزیں جو ہے اب وبال جان بنتی چلی جا رہی ہے,
پورا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب ایک چیز آئی ایم ایف کے ساتھ اعلامیہ آئی ایم ایف کا آ گیا کہ 1.1 بلین ڈالرز جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں, لیکن کچھ اصلاحات کی بھی بات کی گئی. زرعی شعبہ ایک ایسا ہے جس پہ ٹیکس اصلاحات سے متعلق ہمیشہ بات ہوتی ہے, ابھی تک نہیں ہو سکا, کیا سسٹم میں گنجائش نہیں ہے اس کی؟
یہ چونکہ صوبائی معاملہ ہے اس کے لیے لیجسلیشن کرنا پڑے گی کہ کیا یہ وفاق جو ہے وفاق اکٹھا کرے, ادروائز تو یہ صوبے جو ہیں صوبے چونکہ خود سے رسپانسیبل ہیں اپنے ریونیو اکٹھا کرنے کے, وہاں پہ ضرور بڑھنا چاہیے. صرف میں ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ جو ٹوٹل ہمارا اس وقت ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے جو شیئر کی بات کرتے ہیں تو صوبے صرف 0.9% یعنی 1% سے بھی کم چاروں صوبوں سے آتا ہے, باقی جو ہے وہ وفاق دے رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ صوبوں کو اپنا ریونیو بڑھانا ہے, لیکن اگر ہم
تو یہ ریٹیل اور ہول سیل کے جو ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے وہ کہاں وفاق کے پاس آئیں گے یا وہ بھی صوبوں کے پاس آئیں گے؟
وہ وفاق اس پہ لگا سکتا ہے, وفاق کے پاس آئیں گے اور اس کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی شکل میں شاید شروع میں لگایا جائے, پراکسی ٹیکسز کی شکل میں, چونکہ ہماری اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں, ریٹیل سیکٹر جو ہے وہ جب رجسٹرڈ نہیں تو ڈائریکٹ ٹیکس پہ لگانا اس کا مشکل ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بجلی کے بلوں پہ یا ان کے جو مکان دکان کا سائز ہے یا ان کا جو مارکیٹ کا ایریا ہے اس حساب سے ان کو فکس ٹیکس رجیم میں لانے کی بات کی جا رہی ہے کہ شروع میں ان کو ٹیکس ڈالنے کی آدت ڈالی جائے, ڈاکومنٹ کیا جائے اور اس کے بعد ان کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن لے کے آیا جائے.
تو کیا عابد آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہی پاکستان میں تمام ضروری معاشی اصلاحات ہوں گی؟
اسد یہ آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو یہ چیزیں تو ہونی ہیں, ہمیں کرنا چاہیے, خواہ وہ نقصان میں چلنے والے نجی ادارے ہیں یا وہ بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہے یا یہ ٹیکس ہے, لیکن آئی ایم ایف کی تلوار سر پہ ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سیاسی حکومت کو ایک اسکیپ گوٹ مل جاتی ہے جس پہ وہ الزام عائد کر سکتے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن چونکہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے آئی ایم ایف کا لون چاہیے اور آئی ایم ایف کا لون کے لیے یہ اصلاحات کرنا ضروری ہے, تو ادروائز سیاسی مصلحت کی نظر ہو جاتی ہے وہ اصلاحات. اور بلکہ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بہت سے پروگرام اس لیے ناکام ہوئے کہ سیاست کی نظر ہو گئی, وہ تمام کمٹمنٹ جو کہ حکومت وقت نے اس وقت کی
حکومت وقت کی طرف سے کی گئی کمٹمنٹس جو تھیں وہ اس وجہ سے پوری نہیں ہو سکی. بہت شکریہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو. مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا پټه کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا پټه کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
مهم و خبرونو سر چکی آوری. نوروز او پا افغانستان کې د نوی تعلیمی کال پیل. په افغانستان کې نوی هجری لمریز کال په داسې حال کې پیل شو چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم تړلې دي. امریکا وایي د ښځو او نجونو سره مناسب چلن یې په لومړیتوب کې دی. د افغانستان په تړاو د امریکایي جنرالانو تازه څرګندونې. د امریکا د پوز دوو جګپړو پخوانیو مشرانو د کانګرس غړو ته د معلوماتو ورکولو په وخت د افغانستان د پخوانی پوز او حکومت سقوط یو استراتیجیکه ناکامي بلل ده. دوی یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت ننګه وکړه. او د امریکا د حکومت پر وړاندې د مسلمانانو اعتراض. امریکایي مسلمان مشران چې د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د اسرائیلو د ملاتړ له امله په قهر دي، وی سکل د سپینې ماڼۍ د روژې او اختر په مېلمستیاو کې ګډون نه کوي.
سلامونه او ستړي مشئ. د 1403 هجري لمریز کال پیل او د نوروز مبارکي تاسو ته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت کې به د افغانستان اړوند مهم مسایل واورئ او وګورئ. هیله ده چې موږ سره اوسئ. په افغانستان کې د 1403 هجری لمریز کال په داسې حال کې نن د چهارشنبه په ورځ پیل شو چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بند دي. داسې هیله کېدله چې طالبان به سږ کال ښوونځي پرانیزي، خو د پراخو غوښتنو او اعتراضونو سره سره دا کار ونه شو. د امریکا حکومتي ویندویانو په همدې تړاو امریکا غږ ته په خپل تازه غبرګون کې ویلي چې د افغانو ښځو او نجونو سره مناسب چلند د امریکا د حکومت په لومړیتوب کې دی.
په 1403 کال کې هم خوانځیو ته د افغان نجونو د تاکیله پوران نشو. که څه هم د طالبانو د پوهنې چارواکو نن د نوي تعلیمي کال زنګ وغږاوه، خو د نجونو د خوانځیو د پرانستل کېدو هیڅ څرک ونه لیدل شو. د عامو افغانانو، د خوانځیو د متعلمینو، سیاسي څیرو، نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د مقرر غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو منځني او ثانوي ښوونځي تړلي وساتل او د کارپوهانو په وینا حاکم چارواکي په دې اړه کوم مقنع دلیل هم نه وړاندې کوي.
او نن د مکتب زنګ وکړ شوی ده، اما طالبان وایي چې نه باید نجونو کنه مکتب ته راشي. اما نیمه غوښتنه له طالبانو نه دا ده چې باید مکتبونه شروع کړي او باید هر انجلۍ مکتب ته راشي. د نجونو کنه همدا هیله ده چې تر دلسم سم پورې خپل درس ووایي.
هر کال ښوونځي شروع کی او خوندونکو لپاره دروازې تړلې دي. زه غواړم پرمختګ وکړم او ماته یې ناهیلي پیدا کړې ده.
افغان سیاسي څیرو د نوي تعلیمي کال په مناسبت په خپلو پیغامونو کې د انجونو پر مخ د تعلیمي بنسټونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو پیغام کې ویلي چې د انجونو د ښوونځیو د تړل کېدو دوام پر رند سربیره هیواد ویجاړولی شي او دغه محدودیت باید ژر پای ته ورسیږي. پخوانی اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله بیا په خپل اکسپانه لیکلی هیله مندی چې په نوي ښوونیز کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاص شي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په مناسبت په نننیو مراسمو کې که څه هم د نجونو د تعلیم په اړه څه ونه ویل، خو په عصري علومو یې ټینګار وکړ. د پوهنې د برخې متخصصین وایي چې د تعلیم څخه د یو لوی قشر محرومول ټولنې ته د نه جبران وړ زیانونه رسوي.
تاسو ګوري چې یو ټولنه کې نیم بدن د یو انسان چې فلجوسي په همدا رقم باندې نیم نفوس د ټولنې بې سواده، بې علمه او وروسته پاتې روزل کېږي چې د دې عواقب ډېر هېواد ته زیان لري، هم اقتصادي چرخ ته او هم اجتماعي او علمي برخو کې.
متحده ایالاتونه هم په خپل تازه خبرګون کې ویلي چې د میرمنو موضوع له طالبانو سره د واشنگتن په تعامل کې یو له مهمو موضوعګانو څخه ګڼل کیږي. د یاد وزارت وایي د امریکا غږ ته وویل دا چې ساکل انجونی خوانځي ته نشي تللی د خوښنې وړ ده.
د فیر ټریټمنت اف افغان وومن اند ګرلز کنټینیوز ټو بی
کله چې افغانستان سره زموږ د تعامل د پالیسي مسله وي، له افغان انجونو او میرمنو سره مناسب چلند زموږ یو مهم لمړیتوب دی. موږ همدارنګه باور لرو دا داسې یو څه دی چې طالبان حکومت ته هم باید مهمه وي او فکر وکړي چې دا د نړیوال مشروعیت لپاره په هدف د هغوی د هیل لپاره مهمه ده.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته رسیدو سره سم نه یوازې لشپږم ټولګي پورته د انجونو خوندې وتړل، بلکې د میرمنو او انجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. طالبان وایي چې هغوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د انجونو او میرمنو حقونو ته ژمن دي. سمې ولا جلالزای د امریکا غږ.
نن چهارشنبه په افغانستان کې خلکو د نوي 1403 هجری لمریز کال هرکلی وکړو. نوروز چې د پسرلی د پیل لرغونی میله بلل کیږي، نن د کابل په کارتي سخي سیمه کې شمیر خلکو دا ورځ د طبیعت د پیل ورځ وبلله او په دودیز ډول یې ولمانځله.
برخراش شدن پرچمی که مسما هست به نام پرچم مولا علی، خاطر جنده مولا که امروز بسیار یک روز خوبی است، آغاز سال نو ماست، هر سال جنده بالا میشه، بسیار پرشکوه گرفته میشه.
د افغانستان په تړاو د امریکا د وسلوالو ځواکونو په خوانی عمومي لوی درستیز متقاعد جنرال مارک میلی او د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ په خوانی قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي د استازو مجلس د بهرنۍ اړیکو جرګګۍ په یوې استمایي غونډې کې ویلي دي چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت د خوانه د پلان په جوړولو کې ناکامي د دې سبب شو چې د 2021 میلادي کال اگست په میاشت کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر کې ګډوډي پیدا شي. جنرال مارک میلی د په خوانی پوز او حکومت سقوط یو استراتیژیک ناکامي وبلله، خو په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت ننګه هم کړی ده.
د امریکا د وسلوال ځواکونو دوه پخوانیو جنرالانو مارک میلی او فرانک مکینزي د کانګرس د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ په استمایي غونډه کې ویل چې د جمهور رئیس بایدن حکومت د افغانستان څخه د تخلي بهیر لپاره په کافي اندازه پلان نه درلود او د دې بهیر پیردو لپاره په مناسب وخت کې خبر نه ورکړي. د دې پخوانیو جنرالانو د څرګندونو څخه معلومیږي چې د افغانستان جګړې پای ته رسیدو په وروستیو ورځو کې پوځي مشانو او د جمهور رئیس بایدن د حکومت ترمنځ اختلافات موجود وو. دوه عمده اختلافات چې له دې غونډې څرګند شوي دا و چې د متحده ایالاتو پوځ حکومت ته مشوره ورکړې و چې په افغانستان کې د ثبات ساتلو لپاره باید لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري پات شي، او دویمه دا چې د بهرنیو چارو وزارت د تخلي بهیر په پیلیدو کې پڅ عمل کاوه.
زه د جولای میاشت په نیمایي کې اندېښمن وم. زه د بهرنۍ چارو وزارت د پلان جوړولو په پرتله د دفاع وزارت د پلان جوړولو مختلف سرعت ته اندېښمن وم.
د متحده ایالاتو د وسلوال ځواکونو په خواني عمومي لوی درستیز متقاعد جنرال مارک میلی ویل چې د بهرنۍ چارو وزارت د غیر محاربوي پرسنل د داخلي عملیاتو پریکړه د اګست په 14 وکړه، او د متحده ایالاتو پاوز د دې بهیر لپاره په دونه چټکۍ چمتو شول او ترتیبات ونیول چې په نړۍ کې بل هیڅ پاوز یې نشي کولای. میلی زیاته کړه چې د بهرنۍ چارو وزارت دا پریکړه ډیر نا وخته وشوه.
فکر کوم د تخلیه د ملکی عملیاتو پلان ډیر نا وخت را ورسید، لکه څنګه چې جنرال مکینزي وویل د اگست په 14 په رسمي توګه سیستم ته داخل سو. په دغه وخت کې د افغانستان د حکومت مشران وتلو ته تیاری کاوه او هغوی په بل ورځ ووتل. په زرګونو افغانان د هوایی ډګر دروازې ته راټول سوي وو. د ګڼو ولایتونو په مراکزو کې افغان امنیتي ځواکونو سقوط کړی وو، څه هم یو شمیرې په کابل او شاوخوا کې لاو.
د مرکزی قومندانۍ په خوانی قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي د استازو مجلس په غونډه کې ویل چې د طالبان لسته د کابل ویدو څخه څوونی او څو میاشتې وړاندې د دفاع وزارت یا پینټاګان د بهرنۍ چارو وزارت څخه د تخلي په پلان ټینګار کاوه، خو د اندېښنې درلوده چې د بهرنۍ چارو وزارت چمتو نه وو.
13 US service members were murdered.
دیارلس امریکایی سرتیری و وژل سول او په لسکونو نور ټپیان سول. یو سلو اویا افغانان و وژل سول او بشمیر نور ټپیان سول. دا بیګیټ د اتلو سرتیرو یو شمیر کورنۍ نن دلته لمش سره دی. مش پرتا سو بیاړو او مش استاسو قربانیو ته درناوی کوو.
جنرال میلی د جمهور رئیس بایدن څخه وخت و چې په افغانستان کې 2500 سرتیری پرېږدي څو د طالبانو مهار کول لپاره د افغانستان د ځانګړو ځواکونو ملا وتړي او دې ته اجازه ورکړي چې د باګرام هوایي اډه د امریکایي ځواکونو سره پات شي. خو بایدن په افغانستان کې د زیات شمیر امریکایي ځواکونو پرېښودل نه منل او غوښتل یوازې 650 سرتیری هلته پرېږدي چې یوازې په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت امنیت وساتي. وحید فیضی د امریکا غږ.
میر سره ګرځو په افغانستان کې د نوروز په اړه. نوروز په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. د طالبانو د حکومت پرته نورو ټولو حکومتونو په رسمي ډول د نوروز میلې او جشنونه لمانځلي او ځانګړي روایتونه ترې لري. د نوروز په اهمیت د لیکوال او څېړونکي عبدالغفور لیوال نظر اخلم چې نن په سکایپ زموږ بلنه منلې. لیوال صاحب، تاسو ستړي مشي، تاسو ته د نوي کال مبارکي ویم. تر څنګ کې زموږ لیدونکو ته ویو چې د نوروز میلې هغه تر ټولو مهم اهمیت په څه کې دی چې د پیړیو رئیس افغان ان المانزي.
سلامونه تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو ته د نوې کال او د نوروز د مبارکۍ ترڅنګ باید دومره وایم چې نوروز طبیعت او د آریایانو طبیعي ژوند ته ټول نږدې او د وی په ورځنی ژوند پورې تړلای جشن دی. تاسو پوهیږئ چې لرغونی آریانا خلک پوونده او د کرکیلی خلکو بزګرانو او د نوي کال پیلې دل د نوي پسرلی پیلې دل د ورشوګانو درښنه کېدو د غنمو او د نورو زراعتي محصولاتو د اخیستو پیل دی. د همدې لپاره د دوی چون د دوی روزمره او ورځنی ژوند پورې تړلای دی دغه چشن د دوی د کار زیار زحمت او حاصلاتو د راټولولو تر ټولو طبیعي جشن دی ځکه د دوی په ژوند کې ډیر اهمیت لري.
صحیح. یو لکه تاسو چې ذکر کړل لیوال صاحب، زمونږ یادېږي کله کله په دودیز ډول به د نوروز په میلو کې د مزار د ګل سرخ میله د سخی جنډي پورته کول او دې ته ورته د افغانستان په ډیرو مختلفو ولایتونو او سیمو کې دا ورځ په میلو او ولولو منځل کېدله. یو پښتنه دا چې آیا دا ورځ کم دینی قدسیت لري که یوازې فرهنګي مسله ده؟
نوروز په هیڅ دین پورې تړلی نه دی، په هیڅ مذهب پورې تړلی نه دی. ما درته ویلي چې دا د طبیعت جشن دی، لکه څنګه چې تاسو وویل په شمال د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دا د ګل سرخ میله د دې لپاره ده چې تر ټولو ښکلې ورشوګانې او بیا د غاټولو او د سرو ګلونو لکه غالۍ مو چې غوړولي داسې پراخ طبیعت ښکلا او د دغه ښکلا بدلون. ځکه نو هغه خلک چې په زوره په اسلامي روایاتو پورې تړي او یا په زردشتي روایاتو پورې تړي او یا په نورو روایاتو پورې تړي، دا دواړه خواوې مبالغه کوي، دا افراط او تفریط دی. کېدای شي د نوروز په ورځ تصادفا ځینې مذهبي څیرې زیږېدلې وي یا ځینې پیښې شوې وي، مګر دغه جشن اساسا د بزګرانو د شپنو او د مالدارو خلکو او د باغ لرونکو خلکو یا د هغو خلکو چې په طبیعت سره مینه درلوده او له طبیعت سره ژوند تړلی وو، دا د هغوی جشن ده. او زه جالبه دا ده چې څو ورځې مخکې ما ته داسې یو سند په ګوتو راغی چې د امیر عبدالرحمن خان د یو فرمان په ترڅ کې دغه جشن په سلام خانه کې په هغه وخت کې لمانځل کېده په رسمي مراسمو. یعنی دا په دې معنی چې دا د تاریخ په اوږدو کې هغه پادشاهانو او هغه سلاطینو چې ډېر زیات دینی معتقداتو ته ژمن کسانو هغوی هم دا لمانځله.
یعنی تاسې همدا دلیل ګڼئ چې د افغانستان حکومتونو او خلکو دا د دیقان په ورځ د دیقان نورزم پام دغه نوروز په ورځ کې امددي اهداف د پارل منځل همدام هدف ته زکه ور سره جوړه شوې ده. یعنی
بلې له نوروز سره درې نور میلې هم زمانه راتلي. نوروز ورځ وا د دهقان ورځ وا په غزنی او یو شلو جنوبي ولایتونو کې د نایزه بازي ورځ وی چې دا تنه نایزه بازي نو د بزګرانو بل بیلونو سره له کوکو سره اتلونه او خاص میلې هم کولې. او همدار از دریم امینا د معارف د پیلیدو او د نوی کال د نوی تعلیمی کال د پیلیدو دا درې وړه جشنه
مننه. بالکل دی میلو کې یو د بوسکشي لوب بم کله کله یادېدل چې د لوبي به سیالي بم تر سره کړي. لکه وخت لرو لیوال سبي وبله موضوع چون نن ډیره مهمه ورځ او تعلیمي کالم پیل دو په افغانستان کې کلانډ کم ستاسو په نظر ولې طالبان او نشکر چې په دې تیرو درې کالو کې د اقل د دنجونو د مکتبونو جوړېدل د پاره شرایط یا چاپیریال جوړ کې او هغه خپل د ژوند سره سم امرسانی پوره شي او اجازه ورکړي.
دلیل نشو درلوده دغه خبرې دی. یو دا چې له هر خوانه چې پیرا وستل شوی دی او ډایرکشن ورکول کیږي وایي دی او خاص سیاسي منحوس د پاره دغه شی په باندې کړای دی او چې دوی نو کیږي ځکه دوی دوی وایي چې زموږ 15% خلک نه خپل طالبان نو کیږي چې ولې دا پات شوی دی. دوی ته هم یو سوال نو دا مغلق سیاسي پیچلې مسله ده او دوی دا چې له بده مرغه له بده مرغه دوی د خزو نه ډاریږي. دوی د خزو نه موجودیت د خزو نه فعالیت او د خزو نه شپای نقش او د خزو نه پوهی دوی نه پوهیږي. پوهی خزی هغه نسل زیږوي او رالویوي چې بیا وایي خرافات یاره شاتک پالنه او هغه ټول تیار او ضد تمدن او ضد پرمختګ عناصر به نه مانی چې د دوی واکمنی په ولاړه ده. دا یو دار او یو پیچلې سیاسي اجنډا لدی نه پرته بل څه نشي.
بله لیکوال او څېړونکی ډاکټر عبدالغفور لیوال صاحب کورم ودان ډیره ډیره مننه چې موږ بلنه مو منله او خپل نظر هم شریک کړو. درنو لیدونکو یو یادونه کوم چې یو شمیر امریکایي مسلمانان وې سکهال د سپینې مانی د روژې او اختر په ملمستیاګانو کې ګډون نکړي. د علت تفصیل لکه شی به ورساوري موږ سره اوسه. د نوی هجری المریز کال د پیل سره سم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د نوی کال مبارکي ورکړه ده. د جمهور رئیس بایدن د پیغام نور جزئیات په خپل همکار سید عزیز رحمان نواورو چې د سپینې ماڼۍ د مخینه را خبرونه کړي. سید عزیز رحمان سب ستړي مشه ورور په خیر رالی. پښتنه مې دا وه چې د جمهور رئیس بایدن د مبارکۍ په پیغام کې اسن مشخصا څه ویل شوی دی؟
آشنا صاحب تاسو ته او له همدې ځایه خپل ټولو هیوادوالو ته د نوي کال یا د نوروز مبارکي درکوم. په دې پیغام کې جمهور رئیس بایدن د ټولو هغو خلکو لپاره د ښه ژوند او ښه کال تمه کړې ده چې دغه نوروز یا د نوي کال اوله ورځ لمانځي. جمهور رئیس بایدن پر خپل فیسبوک پاڼه باندې هم د هغه هفت سین میز تصویرونه خپاره کړي دي چې دلته د نوروز په مناسبت په سپینه ماڼۍ کې ور شوای دی. د خپل پیغام کې په ایران کې د نن هغه خزو ته هم اشاره کړې ده چې د په وینا د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره په میړانه مبارزه کوي او ډاډ یې ورکړی چې متحده ایالاتونه به له دغه خزو سره ودرېږي او خپل ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دې پیغام کې جمهور رئیس بایدن په غزه کې روان وضعیت ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې نړیوال مرستې لا نور زیاتې د غزه خلکو ته ورسول شي. البته هر کال دلته په سپینه ماڼۍ کې هم د نوي اجریل مریض کال په مناسبت یو ځانګړی غونډه جوړیږي او هم دغه راز د روژې په مناسبت د روژه ماتي یو ځانګړی غونډه جوړیږي او ورپسې بیا د اختر یو ځانګړی غونډه جوړیږي. خو داسې ښکاري چې په غزه کې روان وضعیت سګنۍ غونډې ټولې اغیزمن کړې دي ځکه چې یو شمیر مسلمانانو چې د امریکا غاک سره پم دې اړه خبرې کړې دي دوی مکتدا خبره کړې ده چې د جمهور رئیس بایدن د هغو پالیسۍ په خلاف دوی په قهر دي چې د منځنی ختیز په اړه د عملی کړې دي تر اوسه پورې او ویلې دي چې دوی په پام کې لري چې په دغه ځانګړو غونډو کې ګډون ونه کړي.
حتی د رفی په کڼوالو کې هم د روژې د میاشتې عبادتونه دوام لري. د ښار ته د غزې 1,000,000 خلک د اسرایلو د پوځي عملیاتو د ویرې پناه راوړې ده. الله اکبر. د میاشتې په پیل کې په واشنگټن کې امریکایي مسلمانانو سپینې ماڼۍ ته څیرمه لمونځ ادا کړ خو ټول خپه وو او عبادت کوونکو ویل چې د غزې ناورین په دوی ډیره بده اغیزه کړې ده.
Eid Mubarak.
په 1996 کې د ولسمشر بل کلینټن د واکمنۍ رئیس په امریکا کې دواړه جمهوری غوښتونکي او دموکرات ولسمشران هر کال د روژې په پای کې د روژه ماتي میلمستیا ترتیبوي چې ولسمشر بایدن هم دغه دود ژوندی ساتلی دی. خو سږ کال هغه امریکایي مسلمانان چې د سپینې ماڼۍ په تیرو پروګرامونو کې برخه اخیستې وه وایي د سپینې ماڼۍ بلنه به رد کړي.
This decision is due to the
administration of hukumat da nakamai la amala da che da musalmanano da tolne da samdasti aw daimi urban ughtane pa pam ki nadani wali aw israel ta da waslu da warkri la bandawul sa inkar kawi che pa gaza ki zumuk da falastini urunu aw khoindu pa nasl wajana ki karawal kigi.
په داسې حال کې چې د رسنیو راپورونه غوښتي سپینې ماڼۍ د روژې په مناسبت د پروګرامونو په کمولو غور کوي، د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر ویل چې تر اوسه د روژې ماتې د ملمستیا او یا روژې اړوند بل کوم پروګرام اعلان نه دی شوی.
We understand that it is a painful time.
مو په هیڅ چې د یو شمیر ټولنې لپاره د ناک وخت د سپیډمانۍ چې په لوچ ازواکو د عربي مسلمانانو او فلسطین ټولنو غړو سره کتلې دي چې د دوی د نظرونو په اړه خبري وکړي، د دوی اندېښنو ته غوږی سي او مونږ یې هر کله کو.
John I had a chance to sit down.
د فلسطین ملاتړ تر اوسه څو ځله د امریکا په مختلفو ښارونو کې د بایدن ټاکنیزې غونډې ګډوډې کړې دي. ځینې مسلمانان په فعاله توګه کمپاین کوي چې د بایدن د دویم ځل د ولسمشرۍ مخه ونیسي.
And I want to make sure
زه غواړم دا رشم کله چې هغه بایلي په دې پوه شي چې د عرب الاصل او مسلمانانو امریکایانو د رای لوجي بایللی ده.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د اکتوبر د اوومې نیټې د حماس د برید رئیس په فعاله توګه د عربي او مسلمانو امریکایانو سره خبرې کړې دي، خو د امریکایي مسلمانانو د ټولنې ځینو غړو د حکومتي چارواکو سره له لیدو ډډه کړې ده.
په نورو خبرونو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د چهارشنبې په ورځ یعنې نن د ډبرو سکرو د یو نړېدلي کان نه د لسو نورو کسانو مړي هم ایستل شوي دي او د پیښې د قربانیانو شمیر دولسو ته رسېدلی دی. د سکرو دا کان د سې شنبې په ورځ ماښام د خوست په نوم سیمه کې د ګازو د چاودنې له امله نړېدلی. دا سیمه د کوټې د مرکزي ښار نه 80 کیلومتره لرې پرته ده. په دغه شخصي کان کې د چاودنې له کبله 12 کارګران بند پاتې وو. د بلوچستان د کانونو سر مفتش عبدالغنی بلوچ د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د ژغورنې هڅې د ټولو 12 مړو په موندلو سره پای ته رسیدلې دي. د پاکستان په قانونو کې چې د خطرناکو کاري شرایطو په لارلو او د خوندیتوب د معیارونو په نه عملي کې د شهرت لري مرګونی پیښې معمول دي. د میټرولوژي نړیوال سازمان په یو راپور کې چې د زمکې د کوری راتلونکي په کې انځور شوی راغلی چې که د زمکې د خوندي ساتلو لپاره بیړني اقدامات ونه شي د نړیوالې تودوخې یو لوی څپه راتلونکې ده. یادې ادارې د سیشن بي پرزي په ژنیو کې د اقلیم او نړیوال چاپیریال د وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړ او زیاته کړه چې د 2023 کال په بیساري ډول تر نورو کلونو تودو چې د کاربن ډای اکساید کچه په کې د صنعتي انقلاب تر مخه د اروپا پر تله 50 سلنه لوړوه. راپور کې دا ویل شوی دی چې په اټموسفیر کې د کاربن ډای اکسایډ اوږدمهاله شتون له امله په راتلونکو کلونو کې د تودوخې درجه به په تدریجي ډول مخ په لوړه لاړه شي. او د نوی ډیلی ښار د هوا د ککړوالي په درجه بندۍ کې د نړۍ تر ټولو ککړ ښار وبلل شو. د سویس د هوا د کیفیت معلومولو ټکنالوژي شرکت چې په آی کیو مشهور دی د سیشن بي پورزي په خپل راپور کې لیکلي چې د 2013 میلادي کال وروسته دا څلورم ځل دی چې د نوی ډیلی ښار د هوا د ککړتیا له امله په درجه بندۍ کې لومړی حسابيږي. سره د دې چې ایالتي او مرکزی حکومتونو هڅه کړې د هوا کیفیت ښه وساتي، خو د ژمي په میاشتو کې د هند پلازمینه نوی ډیلی په 2023 او 2024 کلونو کې د تر ټولو ککړې هوا لرونکې بلل شوې ده. د هوا د وضعیت معلومولو پوهانو د چهارشنبې په ورځ یعنې نن ویل چې د عضوي او غیر عضوي بیکاره توکو ترلاسه شوو تیلو او په فابریکو کې د بی کیفیت سکرو د سوځولو له امله د هوا کیفیت ډېر خرابیږي. او ترکیه وی ساکال با د اټومي انرژي مرکز فعال کی. دا د روسیې له خوانه جوړه شوی بټي یا ریاکټور دی چې او د روسیې په مرسته د دویمې بټي د جوړولو پلانونه هم پکې شامل دي. د استانبول نه د امریکا غا خبريال دورین جانز په خپل راپور کې ویلي دي چې ترکیه کې د شي د چین نه د دریو اټومي تاسیساتو د جوړولو لپاره کومک یې مرسته وغوړي.
د روسیې رضاتوم د ترکیې د لومړی ایټمی انرژي بټۍ بشپړولو ته نږدې کړې ده او انکره وایي چې دوی د دویم بټۍ د جوړولو پلان هم لري. په داسې حال کې چې روسیا د لویدیځو حکومتونو لخوا د زیاتو بندیزونو لاندې ده، شنون کې وایي چې ایټمی انرژي د مسکو د مالی مشکلاتو د ماتولو لپاره مهمه ده.
نه یوازې په ترکیه کې، دوی په هنګری، فنلند، مصر او سعودي عربستان کې هم دي او له همدې امله غواړي چې د ترکیه پروژه بریالی وویني څو نورو ته یو مثال شي او له همدې امله پوتین به ټول هغه فشارونه پر اردوغان واچوي.
د اکویو د ایټمی برېښنا سټیشن د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان او د هغه روسیې سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ د ګرمو اړیکو یو مهم سمبول ګڼل کیږي.
ستونزه دا ده چې لویدیز چمتو نه ده چې ترکی ته مالی مرستې ورسوي، نو موږ به د جاپاني او اروپایي یا امریکایي شرکتونو لپاره ډېر خوشحاله یو چې د ترکی د انرژۍ زیربنا په جوړولو کې مرسته کوي، د اټومي بټۍ په شمول. خو دوی دې ته چمتو نه دي چې دا ډول لوی پروژې تمویل کړي.
کارپوهان د روسیې او د ترکیې ترمنځ دا پریکړه تر پوښتنې لاندې راولي.
په سیاسي لحاظ هم ډېرې نږدې اړیکې شتون لري او د اټومي برېښنا لپاره پر روسیه باندې ورته انحصار تکرار کول ښه نظر نه دی، ځکه چې نن تاسو ممکن له پوتین سره دوستي ولرئ، خدای خبر چې دوه درې کاله وروسته به څه پېښ شي.
انکارا لچین او سویلی کوریا سره د دریم ریاکټر د جوړولو په اړه هم خبرې کوي. خوشنون کی خبرداري ورکوي چې د ترکی لویدیز متحدین با د روسیې او چین سره د انرژي د پراخو پروژو په اړه د انکری د اوګد محاله ژمنو په اړه ناخوخ وي، ځکه چې یاد هیوادونه د مسکو او بیجینګ دواړو سره د روانو کړکیچونو په سر لانجی لري. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او د کاناډا په اونټاریو ایالت کې یو شمیر افغانانو او ایرانیانو نوروز په نڅاو او کلتوري نندارو لمانځلې ده. د دې مراسمو برخوال وی چې په دا ډول نندارو سره د نړۍ نورو قومونو ته خپل اصلي فرهنګ ورخي.
د نوروز جشن په موسیقي، سندرو، نڅا او د لاسي صنایعو په نندارو سره ولمانځل شو. د کاناډا په برادفورد ښار کې افغاني او ایراني میرمنو او نجونو د دغو کلتوري نندارتون اصلي کوربه وي. بهار چې یو ایراني نڅاګر ده، په لیوالتیا سره د افغاني او ایراني نڅا په ترسره کولو سره غواړي د خلکو ترمنځ واټن لری کړي.
بسیار علاقمند هستم به فرهنگ خاورمیانه مثل کردستان، بلوچستان، افغانستان و دوست دارم که مرزهای جغرافیایی رو کم رنگ کنم با رقص خودم و مردم این منطقه رو به هم نزدیک‌تر کنم.
د دې راتولیدنې موخه د ژمي لستړیا او څخراوتل او د پسرلی او نوې مریض کال راتک هر کله دی. په اونټوریو ولایت کې د هجری کال روسته میاشت د فارسی کلتور د درنوي میاشت په نوم یادېږي. دغه پروګرام تنظیمونکي وایي چې د نوروز په بهانه نړیوالو ته د خپل کلتور په مټه د ایران او افغانستان د خلکو ریښتینی انزور ورخایي.
با نشون دادن فرهنگ ما تو برنامه های به این شکل میتونیم اون فرهنگ واقعیمون، نه اون چیزی که به طور غلط توی مدیا در مورد ما ایرانی ها و افغانی ها هستش، میتونیم اون فرهنگ فنیمون رو نشون بدیم.
په تیرو دوه کلونو کې په زورګونو افغانان د کاناډا په اونټوریو ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. دغه پروګرام جوړونکي په دې باور دي چې دا ډول پروګرامونه کولای شي د نویو راغلو افغانانو ترمنځ د دوستۍ او پیژندنې لامل شي.
روزای عید، روزای نوروزی، میخوایم که دور هم جمع شویم که یک احساس عزیزی داشته باشند که ما تنها نیستیم و هنوز هم در اینجا با وجود شرایطی که در افغانستان است ما میتونیم از این روزها استقبال کنیم و روزها رو تجمیع کنیم و به فرزندان خود بیاموزانیم که ما هم یک تاریخ داشتیم.
په کاناډا کې د نندرتون میشتو نورو ملتونو ته په زړه پورې دی، ځکه چې د دوی په ذهنونو کې تل د افغانستان او ایران ناسم انځور جوړ شوی دی.
دا زما لپاره ډیره په زړه پورې ده چې له ګڼو کلتورونو سره کار وکړم، د دوی له کلتور څخه زده کړه وکړم او د دوی د کلتور یو برخه له خپل کتابتون نه نندارې ته کېږدم، او دا زما لپاره ډیره په زړه پورې ده.
په کاناډا کې افغان کډوال هڅه کوي چې د خپل کلتوري نڅا او لاسي صنایعو په خودلو سره د کاناډا ګڼ کلتوري ټولنې ته خپل کلتور وروښيي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د نن پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسو. درنو لیدونکو، تاسو کولی شئ د نن خبر شوی مطالب او راپورونه د امریکا غږ په پښتو وبپاڼه یا په نورو انټرنیټي پاڼو لکه یوټیوب او فیسبوک وګورئ، وایورئ او ویلولئ او دوستانو سره شریک کړئ. تر بل